هیډلاین خبرونه په متحده عربی اماراتو کې د غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشونو د سیستم د پیاوړتیا مسأله وسیړل شو. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون په دوبۍ کې پایته ورسیده، تر څو د ډیرو نړیوالو بانکونو استازي او د ډیجیټل سیستمونو متخصصینو او د مدني ټولنې کارپوهانو برخه اخیستې وه. دې غونډې ته د افغانستان لپاره د نړیوال بانک مشري میلندا ګود وویل داسې یو سیستم باید رامنځته شي چې ډاډ ترلاسه شي چې افغانانو ته مرسته رسیږي او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک کیږي. د افغانستان بانک لپاره د طالبانو حسیب الله نوری وړاندیز کړی دی چې دوی غواړي له ټولو نړیوالو مؤسساتو سره د نړیوالو قوانینو په رڼا کې روابط ولري. د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ را وروسته د افغانستان پر بانکي سکتور بندیزونه لګیدلي دي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازیو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړې. د افغانستان لپاره د اسلامي همکاریو د سازمان سرمنشي ځانګړي استازي طارق علي بخیت او د دې سازمان د بشري مرستو د وجهي صندوق مسؤل جمال السعاتی د جاپان د حکومت له چارواکو د دې هیواد له هغو مؤسسو له مشرانو سره چې په افغانستان کې فعالیت کوي د دوشنبه تر جمعې پورې په جاپان کې غونډې لري. هغه بیان کوي چې د اسلامي همکاریو سازمان پرون خبر کړی په کې راغلي چې دواړو لوریو موافقه وکړه چې په افغانستان کې د ګډو اختیاری پروژو د چارو د عمل کې دوه لپاره یو حل لاره پیدا شي. د بیان لمخې د دې غونډې په ترڅ کې پر دې هم خبرې وشوه چې څرنګه ممکنه ده د اسلامي همکاریو د سازمان جاپان او ملګرو ملتونو ترمنځ د افغانستان سره مشترک همکاري ته زمينه برابر شي. نن له بنگلاديش سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د ټیسټ لوبې څلور ما ورځ ده. افغان لوبډله په پاتې دوه ورځو کې شپږ سوه ولس منډو ته اړتیا لري او بنگلاديش اتو وکټو ته. پرون چې کله د لوبې وخت پای ته ورسید، افغان لوبغاړو په خپل دویمې پاړۍ کې پنځه څلوېښت منډې کړې وې او دوه لوبغاړي اوټ شوي وو. کپتان حشمت الله شهیدی هم وروسته له ټپي کېدو له میدانه بهر شو. تر دې مخکې د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړۍ ټیسټ لوبه په 2019 کال کې شوې وه چې هغه افغان لوبډلې د دوه څلوېښتو منډو په توپیر ګټلې وه. ایرانی او غربی چارواکي د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. رویټرز اژانس د چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې واشنگټن پر دې لارو چارو بوخت دی چې له ایرانی چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام د محدودېدو او په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي. همداراز په بهر کې د ایران د کنګل شویو شتمنیو د خوشې کېدو پر مسالې وغږیږي. د چارواکو نوم د موضوع د حساسیت له امله نه دی اخیستل شوی، خو رویټرز اژانس څرګندوي چې دا خبرې تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري. ایران او امریکا له شپږ څلوېښت کلونو راهیسې هیڅ راز ډیپلوماټیک روابط نه لري. او د امریکا متحده ایالاتونو له اوکراین سره د دوه سوه پنځه میلیونه ډالرو نوې مرسته اعلان کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماښام په یو بیان کې ویلي چې دا مرسته د اساسي خدماتو لپاره ده، لکه د خوړو، اوبو، روغتیایي چارو، پوهنې او داسې نورو شیانو لپاره چې ډېر اړین دي. بلینکن زیاته کړه چې دا مرستې به هغو خلکو ته د خپلو کورنیو له غړیو سره د تماس نیولو زمینه هم برابره کړي چې د جګړې له امله خواره واري شوي دي. د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د 2022 کال د فبروري له میاشتې را په دې خوا چې روسیې په اوکراین برید کړی دی، تر پنځه میلیونه ډېر اوکراینیان د خپلو کورنو پرېښودو ته مجبوره شوي. تاسو ازادي راډیو اورئ، سهار مو په خیر. وړاندې په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبرې کی. د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. خو داسې مال چې طالبان د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو د حقوقو په پراخ نقص تورن دي. دا ډول غونډې تر کومې کچې په افغانستان کې د ښځو د روان وضعیت د بدلېدو سبب کیدای شي؟
طالبان مخکې دې چې په قدرت راشي کولای شوی چې نړیواله ټولنه طالبان مجبور کړي او یا هم قواعد او اصول ورته وټاکي.
نیمروز کې د پنځوس کسیزې جوړې ډله ایز واده شوی. لوړ او ملا ماتونکی ولوړ د دې لامل شوی چې ډېری ځوانان کلونه کلونه ونشي کولی خپل ناوي کور ته راولي.
هر ځوان یې تقریبا اووه کاله، شپږ کاله، اته کاله، حتی یو ځوان پکښې و چې لس کاله یې هم خپل واده نسوی کولی.
د ناټو دفاع وزیران ونه توانېدل چې پر اوکراین د روسیې د برید په ځواب کې د ناټو د نویو پلانونو په تړاو بشپړې موافقې ته ورسیږي، خو له دې هېواد سره یې د مرستو په اړه ژمنې وکړې.
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تېرې یوې لسیزې کې ناټو ته نږدې شوی دی.
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
ستړي مشوي د دې خبرونه دوی منی مای کی بیا د ازادي رادیو او اونې خبرونه تاندې څنګه خبريږي، خو له هغه وړاندې موضوع د خبرونه اوله برخه ده. د افغانستان د بشري حقوقو په اړه راپور د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. دا راپور چې یو بنیادي ټکی له خصوص سره د طالبانو د چلند مسأله ده، اټکل لري چې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ پینټي د بشري حقوقو شورا سره شریک کړي. جزئیات یې احمد شي وراو.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 350 غونډې ترڅنګ ټاکل شوې ده چې په جنوا کې د دوشنبه په ورځ د افغانستان پر بشري وضعیت هم خبري وشي. د افغانستان د بشري چارو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په دې غونډې ته خپل راپور وړاندې کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان د افغانستان د برخې څیړونکي فرشته عباسي ازادي راډیو ته په یو رالېږلي پیغام کې وویل چې د ښاغلي بینټ راپور به تر ډیره د طالبانو له لوري تر لګیدلو بندیزونو را چرخي.
ما ګوش اخر خود را میکنیم که صدای زنای مردم افغانستان
دا وای موږ به خپل ورستي هڅه وکړو چې په دې غونډه کې د افغانستان د خلکو شخ شو او زموږ غوښتنه به د بشري حقوقو له شورا څخه هم داوي چې د شاغلي بنټ وړاندیز ته پاملرنه وکړي. د دې ترڅنګ د افغان ښځو ژخته غوښتنه
میکنه به صداها ګوش میکنه.
د بشن نړیوال سازمان هم پرون په یو اعلامیه کې وویل چې ریچارډ بینټ او د حقوق پوهانو د نړیوال کمیسیون د حقوقي تګلارې د برخې مسؤل یان سایدرمن به د افغانستان د بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو د وضعیت په اړه ویناوي وکړي. د افغان ښځو په استازیتوب په دې غونډه کې د ښځو د حقونو فعال او د بشري حقونو د دفاع د شبکې غړي نیکنه یاري همداراز د ښځو د حقونو فعال او د سولې او آزادۍ د حرکت بنسټګر پروانه ابراهیم خیل نجرابی برخه واخلي. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ او د هغه کاري ډلې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره د زده کړو او کار په برخه کې د سیستماتیک تبعیض راپور د پنشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په پاڼه کې خپور کړ. دا راپور له نه بیا کسانو سره د می په میاشت کې د مرکو په استناد چمتو شوی دی چې له دې ډلې یو 50 ښځې دي. طالبانو په تیرو سه باندې 22 میاشتو کې لشپشم ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو ګرځولې دي او په دولتي ادارو او یو شمېر مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. طالبان وایي چې د اسلامي شریعت پر بنسټ ښځو ته حقوق ورکوي. ریچارډ بینټ په خپل نوي راپور کې پر طالبانو ژغ کړی دی چې د بشري حقونو په برخه کې هغه ټول نړیوال اصول رعایت کړي چې افغانستان هغوی ته ژمن دی. په دې راپور کې له نړیوالې ټولنې هم غوښتل شوې دي چې د افغانستان مسلې ته شا نه کړي او د بشري حقونو د سرغړونکو په وړاندې کوټلې ګامونه واخلي.
اوریدل مو چې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه راپور چې یو مهم ټکی لنجونو خو سره د طالبانو چلند دی د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کیږي. خدای ډول غونډې تر کومه کچې په افغانستان کې د خزو د روان وضعیت د بدلیدو سبب کیدای شي؟ د یو نورو پښتنو ته د سیاسي چارو کتونکې او مدني فعاله ظریفه غفاری اما یو مرکه کې جواب وایي. ګوري
ملا یعقوب یو مرکه خبره شو چې په هغه مرکه کې د دوهې د تړون په اړه بحث وشو. په هغه تړون کې ملا یعقوب واضح ووي چې د بشر د حقونو په اړه یا د ښځو د حقونو په اړه د دوهې تړون هیڅ نه و یادوري پکې په هغه تړون کې نه دی شوی او هیڅ مسؤلیت چاته پکې نه دی ورکړ شوی. د هیڅ موضوع د بحث نه و په تړون کې. کله چې دغه موضوعات د بحث و هغه موضوعات نو د دوی بیرته دغه سی غونډې نیول چیغې مذاکرې خبرې بحثونه کانفرنسونه هیڅ نور د باور وړ نه دی.
اغلی غفاری بیا په دې برخه کې افغانستان په خپله د نړیوالو قوانینو په اساس جنو بشري حقوقو ته ژمن دی. د مزکه په کوری کې د یو هیواد په صفت باندې جنو اصول باید مراعات کی. نو فکر نه کوي چې لشتر لشتر دغه موضوعات چې پکې یاد شي دا په خپل یو غوښتنه ده یا تقاضا ده لکه د مکتبونو او د سنور موضوعات چې طالبان ممکن مجبور کیسه دا پرنس
ګوري. طالبان مخکې دې چې په قدرت راشي کولای شوی چې نړیواله ټولنه طالبان مجبور کی او یا هم قواعد او اصول ورته وټاکي لکه څنګه چې د خارجي اساکرو د وټلو او یا هم غوي ته د امکاناتو د مساعدولو لپاره تری کرخی پتړونو کی ورتکی خودل شوی او طالبان هم مجبور او مکلف ول داغه د عملی کولو لپاره او د پلیکول لپاره. نو هم هغه شی دوی کولای شوی چې د خزو د قانون په اړه هم وکی خو نه دی کړی. 500 نه دی دغه سی فرمانونه د خزو د حقونو د تر پخو لاندې کولو لپاره او د غوی د زپلو لپاره دوی وړاندې کړی دی چې په هیڅ قانون په هیڅ انسانيت او په هیڅ دین کې ناراضي. خو برعکس نړیواله ټولنه نه یوازې دا چې اکشن نه اخلي خالی سټمنټونه لیږي او د دې سربیره د میا دونه څلوېخ میلیونه ډالر ورته لیږي.
تر اوسه پورې یو ټکی سه نړیواله ټولنه بیا بیا هغه یادوي د نجونو او ښځو حقونه دي او وایي چې د همدغه له خاطره خصوصا دوی حاضر نه دي چې د طالبان حکومت په کابل کې په رسمیت وپیژني. د اقتصادي بندیزونه هم یو لړ لګول شوي دي لکه د بانکونو په برخه کې. نور نو نړیواله ټولنه عملا څه ګام واخلي؟
نړیواله ټولنه طالبانو ته د دوه د تړون په لاسلیک کولو سره رسمیت ورکړه. اوس طالبان نو چې دومره یعنی په هر برخه کې حتی د افغانستان د بشر غږ هم نه اوري. په همدې باندې ځکه چې هغوی وایي چې خرڅ شوي وایي په امریکایانو باندې، امریکایان بیرته موږ ته خرڅ کړي.
نو وبخښه، نو حل لاره څه ده چې سبا افغان نجلۍ په افغانستان کې مکتب ته لاړه شي او درس ووایي او د کار زمینه ورته برابر شي؟
یوازنی حل لاره ولسی پاسون ده، یوازنی حل لاره د ولس بیداری ده، یوازنی حل لاره په خپل ولس ده. دغه ولس چې په خپل پانسیږي هغه پلرونه ورونه
څنګه پاسو وبخشي؟ یعنی وسلې تلاسکی؟
ګوره خبره د وسلې نه ده، مونږ ډیر واځي، مونږ جرګې لرو، مونږ مرکې لرو. وخه ما ته چې ترننه پورې هیبت الله ته یو د زادینه او د مشرانو د سنگیرو جرګه د خزو د قانون لپاره ورغلې.
تاسو د مرکه په پیل کې د ملا یعقوب مرکه ته اشاره وکړه. د ملا یعقوب په مرکه کې هغه کوم کسان چې ورته ناستو تقریبا اکثریت هم د خبره نارینه ول ټول هم د خبره ورته وکړل چې د نجونو د مکتب موضوع به څنګه شي.
خو د ملا یعقوب جواب ته ملا یعقوب
نه جواب خو بیل خبره ده، یعنی تقاضا مې مطلب ده، یعنی خلکو خو تقاضا کړي.
تقاضا هم چې دی بحث تقاضا هم چې دی ګوره په یو ګل نه پسرلې کیږي. مونږ د افغانستان په څومره ولایاتو کې ګوره هداقل څه وخت مخکې د بدخشان کې د طالبانو والی وژل شوی و. دغه والی په جنازه کې چې څومره ولس را ولاړ ول، څومره نارینه ولاړ ول، هغومره نارینه ماته په بدخشان کې وخې کوم یو ورځ دا بدخشانی محصلینو لپاره درېدلې وي چې د پانتون د دروازې په خوله کې وهنې وکړلې.
له ظریفه غفاری سره مو د بشری حقوقو شورا ته د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په ځانګړي ډول د افغان جنو او خوځو د حقوقو د وضعیت په اړه د وړاندې کیدونکو راپور په اړه مرکه اوریده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي دا دوه ورځې د کابل هوا ډېره ککړه شوې ده. دوی وایي عامل خلک او د طالبانو حکومت ده. خو د طالبانو حکومت د چاپیریال ساتنې ادارې مسؤلین بیا وایي دا طبیعي خبره ده او په څو ورځو کې به بیرته وضعیت نورمال شي.
په کابل کې د نورو ګڼو ستونزو ترڅنګ ککړه هوا بله لویه ستونزه ده چې د پلازمینې اوسیدونکي ورسره مخ دي. د زرګونو موټرونو لوګی په حمامونو نانوایانو کې د بیلابیلو پلاستیکي او ناتصفیه شوي ډبرو سکرو سوځول هغه څه دي چې د کابل ښار د څه د پاسه شپږ میلیونه اوسیدونکي ژوند یې له ګواښ سره مخ کړی دی. دغه شان د شنو سیمو او پارکونو کموالی او په مرکز کې د خلکو ګڼه ګوڼه بل لوی لامل دی چې د کابل هوا یې ډېره ککړه کړې ده. کابل ښار تر دې وړاندې هم د ککړې هوا په نړیواله درجه بندۍ کې د او خارونو په ډله کې و چې هوای ډیره ککړه خودل شي و. د کابل یو شمیر اوسیدونکي وایي ککړه هوا ناروغان کړی دي. موټر چلوونکي نصر الله په دې باور دی چې ککړه هوا د سترګو او ستوني په ناروغۍ اخته کړی دی. د ازادي رادیو ته وویل
هوا ډیره ککړه ده، دي چې هوا دومره خراب ده د سړی سترګې بيخې خوږيږي پکې. ټول ورځ مریضان یو، سترګې هم درد کوي، ستوني خوږيږي، آینه کې اچو، ماسک اچو. هوا دومره ککړه ده، دومره دوړي دي، دومره خاورې دي، یو طرف نه ګرمي، یو طرف نه کاروبار نسته، ټول ورځ مریض.
د کابل ښار د پنځمې ناحیې اوسیدونکي محب الله هم وایي هوا ډیره ککړه شوې ده چې د طالبانو حکومت او څه هم خلک ملامت ګڼي.
کابل هوا ډیره چټله سوې ده او مخ چټلې دوه نور روانه ده. نو یو څه د دولت بې توجهي کېږي، یو څه هم د خلکو بې توجهي کېږي. ورته دا رقم کې دمه پیدا کړم په نظر چې خلک به ډېر مشکلاتو سره مخ شي، رقم مریضان به ورته پیدا شي. نو زه خپل سهار له خوان دفتر ته ځم، د موټرو ماشینونو مشکل لري، او څه هم د سرکو خاور خاک باد د اخ موزات.
د کابل ښار د چلستون اوسیدونکو بریالي بیا وایي هوا د څو ورځې ډېره ککړه ده.
د یوې افریقا په دیخو د کابل هوا ککړه ده. نو پوهیږم چې د هلال د سیبي
تهمینه په کابل کې د خونځي خون کې ده. وای
ما مجبور استم از وخت کې ما
د کړې ولا ملاړم د ورځې څو ځلې د کور کړکی او دروازې پاکې کړم. څو کور کې تازه او پاک هوا وي. اند شپې له خواړه يم کور ته وبو پښم څو د دوړ مخنیوي وشي
شیشه تا کمتر میکروب جذب.
خو طالبان حکومت تر کنټرول لاندې د چاپیریال ساتنې ادارې د چاپیریال د کنټرول او د تفتیش ریاست سرپرست رئیس او عامر محمد بصیر امین ازادي رادیو ته وویل دا طبیعي عوامل دي او په څو ورځو کې به بیرته نورمال کیږي.
دا طبیعي عوامل دي. د سیمې ځینې هیوادونو لکه تاجکستان، ایران او پاکستان کې هم د هوا ککړتیا لیدل شوې. تر راتلونکو څو ورځو پورې به د هوا ککړتیا بیرته کمیږي. د چاپیریال ساتنې ادارې د هوا د ککړتیا د کموالي په برخه کې خپل ټیمونه لري او د نورو ادارو په همکارۍ نظارت کوي او هغه څه چې د هوا د ککړتیا لامل کیږي د قوانینو او مقرراتو سره سم ورسره چلند ترسره کیږي.
دا چې کابل ښاروالۍ د کاکړې هوا د مخنیوي لپاره څه کړي یا کوي د کابل ښاروالۍ وایي نعمت الله بارکزی مودې پوښتنه ته ځواب را نه کړ. یادونه ده چې د کابل ښار د هوا د ککړتیا ستونزه نوې نه ده او په تیرو کلونو کې هم خلکو په اړه شکایتونه کړي. اړوند ادارې په اړه د خپلو هڅو، پلانونو او پروګرامونو خبره کړې وه خو داسې ښکاري چې بنسټیز کار نه دی شوی ځکه ظاهرا یې کومه مثبته نتیجه نه لیدل کیږي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او ترچول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
لنره دا چه دا ناتو دفاع وزیرارونه توانی دل چه پر اوکراین دروسی دا بریت پا زواب که دا ناتو دا نوی او پلانونو پتاراو بشپده موافقه تا ورسی گی. خودی وزیرانو پا بروکسل که دا خپل دو ورزنه غنده پترات سکیل اوکراین سرا یو لر جمعنی وکری. جزیات پر ای راپور که.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر یو ځل بیا له اوکراین سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. لوی داستن په بروکسل کې د ناټو په مرکزي دفتر کې پرون د خبرو پر مهال د ناټو غړي هیوادونه وهڅول چې له اوکراین سره د وسلو او مهماتو مرستې زیاتې کړي.
پر هغه څه چې ما تمرکز کړی او دا تمرکز به کوم هغه دا دی چې ډاډه شم چې موږ اوکراین ته په امنیتي برخه کې هغه مرستې چمتو کوو چې په دې جګړه کې د بریالیتوب لپاره ورته پکار دي. دا ډیره مهمه ده چې موږ او زموږ شریکان دې جګړې ته جدي توجه وکړو.
ټاکل شوی ده چې په جولای کې په ویلنوس کې د ناټو د مشرانو غونډه جوړ شي. د بروکسل په غونډه کې د ناټو سرمنشي وویل چې په دې غونډه کې به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی هم برخه واخلي. ینس ستولتنبرګ زیاته کړه
موږ ټول موافق یو چې اوکراین په تیرې یوې لسیزې کې ناټو ته نږدې شوی دی. موافق یو چې د ناټو دروازې پرانیستې دي چې اوکراین د دې تړون غړی شي او دا هغه پرېکړه ده چې غړي هیوادونه او اوکراین به یې کوي. روسیا د دې د ویټو حق نه لري.
بل لور ته د ناټو دفاع وزیران مونږ توانېدل چې د سویډن د غړیتوب ستونزه حل کړي. د فرانسې دفاع وزیر کاترین کلونا وویل چې ترکیه او هنګری باید د سویډن د ناټو غړیتوب تصویب کړي. د فرانسې دفاع وزیر زیاته کړه چې د دې مسلې نور بی مفهومه ځنډول پکار نه دي او دا مسله د یو د شخړو هیوادو امنیت تهدیدوي. اخلي کلونا چې د سویډن له دفاع وزیر توبس بلستروم سره یو ځای خبري غونډې ته خبري کولې ده هم وویل چې د سویډن د ناټو غړیتوب د ترکیه په ګډون د ټولو په ګټه دی. بلستروم وویل چې ستاکوهلم له انقره سره د موافقې شرایط پوره کړي دي نو اوس پریکړه د ترکیه په لاس کې ده. راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیالا بیالو نړیوال ورسپانو هم د افغانستان په اړه مهم مطالب خبرې کړې دي چې د زنیو لنډیز اورو.
د هند ټایمز اف انډیا ورسپانې د اوسلو فورم په نوم د ناروې پر هغه غونډه لیکنه خبره کړې چې د سیمې د هیوادونو استازو پکې برخه درلوده. د لیکنې په پیل کې راغلي هند او پاکستان هم د امریکا له متحده ایالاتونو او ملګرو ملتونو سره پر افغانستان د سولې په هغه رابلل سوي فورم کې یو ځای سوي وو. دغه غونډه د ناروې لخوا داسې وخت تنظیم سوې وه چې په جګړه ځپلې افغانستان کې بشري بحران پراخ سوی دی. په دې فورم کې د تېرې سه شنبې او چهارشنبې په ورځو په افغانستان کې د یوناما د مشرې روزا اوتونبایوه، د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ځانګړي استازي ټام ویست، د طالبانو د بهرنیو دفاع او کورنیو چارو وزارتونو د استازو او ځینو افغان سیاستوالو په ګډون د افغانستان په اړه بحثونه وسول. ټایمز اف انډیا لیکي په دې غونډه کې پر ټوریزم او پر دې خبري وسوي چې طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې د نجونو او ښځو د تعلیم او کار په برخه کې د اسانتیا برابرولو په باب یې کړي وي. دغه راز ټولګډونه حکومت جوړ کړي. د ورسپانې په لیکنه هند د هغو هیوادونو په ډله کې راځي که څه هم د طالبانو حکومت یې په رسمیت نه دی پیژندلې، خو افغانستان ته یې د خوراکي توکو او درملو لېږلو ته دوام ورکړی دی. د دې غونډې په درشل کې د ښځو د حقونو ګڼو فعالانو اعتراضونه وکړل چې ناروې ولې د طالبانو د حکومت استازو ته بلنه ورکړې چې په افغانستان کې پر ښځو او نجونو محدودیتونه زیات کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو خبرونې نیوزویک مجلې پرون د هغه پوځي مقاله خپره کړې چې په افغانستان کې هم پوځي ماموریت پر مخ بیولې دی. کول لایل په دې مقاله کې وایي چې په سمندري ځواک کې شپږ کاله دنده ترسره کړې چې په 2011 کال کې افغانستان کې هم د پوځي دنده پر مخ بیولې ده. دغه پوځي لیکلي چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال له خلکو سره ښه ارتباطات درلودل او افغانستان په ځانګړي ډول هلمند ولایت یې یو توت او له دوړو ډک ولایت بللی دی. دغه پوځي ویلي کله چې په 2011 کال کې له افغانستان خپل هیواد ته ستون سو تر ماموریت وروسته یې د سلامتۍ ارزونې ته اړتیا درلوده. دا د پښتنو یوه پراخه ټولګه وه چې معلومه سي تر پوځي ماموریت وروسته دغه ډول اشخاص ځان ته د زیان اړولو له خطر سره مخامخ نه وي، یا هم په رواني، عاطفي او جسمي لحاظ کومه ستونزه ونه لري. په نیوزویک مجله کې د مقالې لیکوال وایي دا هم چې د افغانستان له جګړې ستونسو فکر یې کاوه چې رک روغ دی، خو څو میاشتې وروسته د هغه مېرمن متوجه سوه چې دی بدخوبونه ګوري او په رواني لحاظ یې زیان لیدلی دی. له افغانستان څخه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو د وتلو دوه کلونه په پوره کېدو دي، او په امریکا کې یو بیا بحثونه پیل شوي چې دغه وتل له ګډوډیو سره مله وو. د امریکا پوځي کولال لایل لیکلي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یو خطرناک تحول وو، نه یوازې د افغانستان پخوانیو پوځیانو ته یوه دردناکه پیښه وه، بلکې د هغو کسانو لپاره هم دردونکې وه چې د ټوریزم پر ضد په نړیواله مبارزه کې برخه اخیستې وه.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په ازادي رادیو ډاٹ کام کې سمو خبرونه ژوندۍ واوري، تر خوای ډېر خبرونه چې ویډیوي دی تل تل شي. نیمروز کې د 500 بې وزله جوړو ډلې زواده شوه. د سیلاب خیریه بنسټ مسول چې د دې واده لپاره اسانتیاوې برابرې کړې وای، د جوړو له تیرو څو کلونو راهیسې د کمزور اقتصاد له امله نشو کولای ودونه وکړي. د یاد ټلیز واده یو تنظیم وای، د لوړ ولور او بیکارۍ لامل کلونه کلونه کوژدنه د خسر پر کور ناسه و چې بالاخره د دې بنسټ له لوري واده وشو. جزئیات په دې راپور کې وای.
بیکاری، بیوزلی، ناوړه رواجونه او لوړ ولور هغه لوی لاملونه دي چې افغاني ټولنه کې د ځوانو جوړو د ودونو پر وړاندې خندونه جوړ کړي دي. د افغانستان په لر او بر کې سلګونه زره ځوانان د ولور ګټلو او بیکاری له امله کلونه کلونه د دوی ودونه زندول کیږي. ګل احمد هغه بې وزله ځوان دی چې پرون نیمروز ولایت کې د 500 جوړو ډلهیز ودونو مراسمو کې واده ترسره شو. نوموړي ازادي راډیو ته وویل شپږ کاله مخکې کوزده کړې وه، خو د بیکارۍ، بې وزلۍ او لوړ ولور له امله یوازې وتوانېد چې د ټاکل شویو 15 لک افغانیو څخه یې نمایي ورکړي. هغه وایي د سیلاب خیریه بنسټ په منځګړیتوب ورته د خسر کورنۍ پاتې ولور وباخه او د واده مراسم یې ترسره شول. ګل احمد د خپل خوخه احساسات ازادي رادیو سره داسې شریک کړل.
نو دا مشت ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی، په ډیرو شاندارو مراسم او په ډیرو ادب او عزت سره په ډیر احترام سره زموږ د واده ټول مراسم پای ته ورسېدل. نو دا ماته او زما کورنۍ ته ډیر د ویاړ او افتخار ځای دی.
نو موړې وای د ډلهیز واده یاد مراسمو کې شاوخوا شپږ زره کسانو برخه اخیستي و چې نمایي خزي وي. بل پلو د سیلاب خیریه بنسټ مشر او په تیر جمهوریت نظام کې د ولسی جرګې وکیل سید احمد سیلاب وای 13 ورځې نیمروز ولایت کې د 500 بې وزله جوړو د واده مراسم نیولی وو. خاغله سیلاب وای لوړ ولور د زینو پښتنو کورنۍ ترمنځ زد او بدې د دې لامل شوې دي چې کلونه کلونه د ځوانانو واده وزنډیږي. نو موړی ازادي رادیو ته ویل
نو موږ 13 میاشتې په نیمروز ولایت کې د نوملیکنې پروسه شروع کړې و چې د مختلفو د ولسوالی څخه او د نیمروز د شهر څخه مو د مختلفو قومو څخه مو مستحق ځوانان غوړه کړل چې ارځوانی تقریبا وکاله شپږ کاله اته کاله اته یو ځوان پکښې و چې لس کاله یې خپل واده نسوای کوله. والی تر ټولو ښه خبره ده په ډلېز واده کې چې زموږ په منځګړی توپ کې باندې په هر ولایت کې چې موږ ډلېز واده کوو په هغه ولایت کې د خسران زموږ په منځګړی توپ باندې هغه ولوار ورته بخشي وزوم ته بیا نو موږ ته کار ډیر اسانه کیږي.
خاغلی سیلاب وایي د دوی بنسټ د خلکو او نورو خیریه بنسټونو په مرسته د واده لګښتونه د ناوی او زوم د اړتیا وړ ټول البسی او د غراز د پخلنځي توکي څلوي خلمه د سینګار بیلابیل توکي پیری او د زوم او ناوی په واک کې ورکوي. سید احمد سیلاب وایي لوی خوا بې وزلي او بیکاري د بل پلو د خسر کورنۍ لزوم څخه په کوزده اخترونو او نورو مراسمو کې د بیلابیلو رواجونو په نوم لوړ مصارف غواړي چې د چارې ډیرې ځوانان اړ کړي دي چې بهرنیو هیوادونو ته قچاقی لارو ولاړ شي او حتی ډیرې ځوانان خپل خوږ ژوند له لاسه ورکړي. د ډله ییز واده دا مراسم داسې مهال ترسره کیږي چې د طالبانو له بیازلي واکمنۍ راهیسې په ټول افغانستان کې د بیکارۍ کچه لوړه شوې چې ډیری ځوانان د ملامتونکو ولورونو ګټلو په خاطر د ګاونډیو هیوادونو ترڅنګ اروپایي هیوادونو ته پر قچاقي مرګونو لارو سفرونه کوي چې ډیری خپل ژوند قرباني کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري اتې زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور مډال ورکړي وای چې ځان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او له ټولو مننه چې تاسو بیا ازادي راډیو او یو لمر سره زموږ په خبرونه کې نه یوازې دا چې ګډون کوي بلکې خپل پیغامونه تر خوای وړاندې سونه او د خپل سنځو په اړه باندې مسائل هم را سره شریکوي. اوس به ورګرځو تاسو پیغامونه ته چې تاسو موږ د واتس اپ لاره را لګلې.
تاسو لا پیغامونو
مرخو په ډیر ستونزې دي ډیر دغه دی دا د کجکی ولسوالۍ د بازار دکانونه نړیدلې دي دغه دا دوه کال کې چې نړولې دي سم دم پرمختګ نه دی کړی چې د جوړې دوه دغه دکانونه دا ولست تاوان ورسوي دغه نو باید دی ور جوړ کې دا دکانونه او بل دا دغه مې دی چې دغه د کجکی ولسوالۍ د زمیندار د کانال کار باید وکړي دغه درې سو شپته کاری د مشه بابا د وخت دی نو وس وسونه مخلوکي څه کو بنه لري نو باید دولت دې ته پاملرنه وکړي دا باید دی یو غمی وخري نو دا سو کې د مسلمانان بار شي چیرې بلاج پر کوم ولاس.
السلام علیکم جوړ در آزادی رادیو کارکون کو اذن کوټو څنګه سلام ده ولاد د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ کې د بندو سیستم نشته د اوبو له کمی سره مخ یو نو د آزادی رادیو له کارکون کو څخه مو دا غوښتنه ده چې دا زموږ غږ تر لوړتوره چارواکو ورسي. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله زیت آزادی رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد رحیم دی غزنی ولایت اوسیدونکی یم. ما خاص افغانستان شروالی دفاع دا پیغام ده سی دی افغانستان په نانوایی وکي زیات سوډا کارول کیږي په وړو کې اچول کیږي هغه وړو مقصد دوه پړسوي نو ډیر سوډا کارول کیږي کدی دې مخنیوي ونیسي هر سړی اخلي مقصد هغه خو نه ویني خو ما په خپله سي نانوایی وکي کار کړی او نانوایی وکي مې کتلي مقصد زیات سوډا کارول کیږي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422114201.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 2000
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
دا ازادي رادیو خبرونه سلیروي ساعته پر دې څپو سربیره زموږ پر پانه شوندې واوري ازادي رادیو د ټکا کوم زموږ درسته تر خوای زموږ زنه خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم لایف کی کول شي تل په ویډیو شکل باندې هم وګوري او واوري تر خوای پر یوټیوب باندې زموږ چینل شته ازادي رادیو بیلا بیل خبرونه هم هلته تقریبا ولې واوري تل شي نګری کېږي د خبرونه نیمایي ته لږمنې سره سم مواده کړې و چې د خبرونه لنیمایي وروسته د ازادي رادیو تاندې څنګه خبرونه خبري خو لا غوړان دی زل به هم د مهمو خبرونو لنډیز په متحده عربی اماراتو کې د غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې د ماشونو د سیستم د پیاوړتیا مسله څېړل شوې ده. هلته د نړیوال بانک سازو د ډیجیټل سیستمونو متخصصینو او د مدني ټولنو کارپوهانو برخه اخیستې و. هدف دا و چې باید دا ترلاسه شي افغانانو ته مرسته څه ډول رسي کې او په افغانستان کې له خصوصي سکتور سره کومک څه ډول وشي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازیو له جاپاني چارواکو سره په افغانستان کې د بشري مرستو او اقتصادي پراختیا پر پروژو خبرې کړې دي. دا خبرې چې په جاپان کې شوې دي دواړو لوري موافقه کړې ده چې په افغانستان کې د ګټو پراختیايي پروژو د چارو د عمل کېدو لپاره یو لاره پیدا شي. بنگلاديش د افغانستان سره د کرکټ د ملي لوبډلې د ټیسټ لوبې په دوام نن څلورم ورځ ده. افغان لوبډله په پاتې دوو ورځو کې شپږ سوه اوولس منډو ته اړتیا لري او بنگلاديش بیا اتو وکټو ته. پرون کله چې د لوبې وخت پای ته ورسېد افغان لوبغاړو په خپلو دویمې پاڼې کې پنځه څلوېښت منډې کړې او دوه لوبغاړي هم اوچې وو. کپتان حشمت الله شهیدي بیا وروسته له ټپي کېدو له میدانه بهر شو. ایرانی او غربی چارواکي د امریکا او ایران ترمنځ د احتمالي مذاکراتو د بیا پیلېدو خبر ورکوي. رویټرز خبری اژانس چارواکو په وینا راپور ورکړی دی چې واشنگټن پر دې لارو چارو بوخت دی چې له ایراني چارواکو سره د تهران د اټومي پروګرام د محدودېدو او په ایران کې د امریکایي اتباعو د نیولو په تړاو خبرې وکړي. همداراز په بهر کې د ایران د کنګل شوي او شتمنیو د خوشي کېدو پر مسلې هم بحث شته. د چارواکو نوم موضوع د حساسیت له امله نه دی اخیستل شوی خو رویټرز اژانس څرګندوي چې دا خبرې تر یو توافق یو تفاهم ته نږدې ښکاري. او د امریکا متحده ایالاتو له اوکراین سره د 215 میلیونو ډالر نوې مرسته اعلان کړې ده. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن تیر ماښام په یو بیان کې ویل د مرستې د اساسي خدماتو لپاره دي، لکه د خوړو، اوبو، روغتیایي چارو، پوهنې او د داسې نورو شیانو لپاره چې ډیر اړین دي. نن چې ازادي راډیو اوري او سم د ازادي راډیو اونې خبرونه تاندې څنګه خبريږي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني. د ایو سروې لمخې په هارو دریو تنکیو ځوانانو کې دوی ویلي چې دوی په انلاین ډول لخپل ملګرو سره پاړیکه کې دي او ډیر وخت د چټ للارې له یو بل سره خبرې کوي. پښتنه دا چې ولې ډیر ځوانان نن سبا خپل وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي.
نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت، څلور ساعت، اته پنځه ساعت ټول ورځ
دا ډیر چټ کولو پایلې څه وي؟
باور مو په خدای وشه ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو.
او ځوانان څنګه خپل انلاین اړیکې او چټونه داسې تنظیمولی شي چې په نور ژوند یې منفي تاثیر ونه کړي؟
د دې شیانو سره عادت کړی وي بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي.
نن سبا ډیر ځوانان ټولنیز شبکې کاروي او له دې لارې له مختلفو ملګرو سره چټ یا لیکلي خبرې کوي. ځینې خو لا تر نیمو شپو ورته ویښ وي او ان خپل خوب ورته خرابوي. زده کوونکي او محصلان بیا په ټولګیو کې کله چې د استاد سترګې بلې خواته واوړي موبایلونه راوباسي او په چټ کې مصروفیږي. دغسې ځوانان په مختلفو ځایونو کې لیدل کېږي چې سترګې او ګوتې په موبایل کې مصروفي وي. د لوګر اوسیدونکی مطیع الله احمدزی وایي چټ تر ټلیفوني مکالمو ارزانه تمامېږي او د ساتیرۍ او اړیکو ساتلو ښه لاره ده، ځکه دی هم ډیر وخت چټ کوي.
د چټ خو فائدې هم زیاتې دي. ځینې ملګرو سره ارتباطات په انټرنیټ کې ډېرې اسانتیاوې موجودې دي او بل د ارتباط د ټوکو ټکالو د وخت د تېرولو لپاره ډېره ښه ده. ځینې وخت سړي فکر غلطېږي، ځینې آنلاین ملګري چې ته نه شي کوی چې هغوی له نږدې وګوري، چټ ښه لاره ده. ویډیو چټینګ ده یا ته د ګوتو چټ داسې کوي او سره نو انټرنیټ موږ سره نو خامخا درې ساعت، څلور ساعت، اته پنځه ساعت در ټول ورځ او چټ وس د سوي چې کته په انټرنیټ کې نه زه خود شي فکر کوم لکه دنیا نه چې به خینا خبره
د کابل اوسیدونکو محمد عمر ځواک چې خپلې هم یو وخت ډیر چټ کاوه وای د کار په ژوند ډیر منفی تاثیر کړی وو
یو وخت کې می ملګرو سره به د ورځې کم اس کم درې نیم ساعت ز په چټ کولو بوختم مصروف باور مو په خدای وشا ډوډۍ خوړل بالکل ما څخه هیر وو تقریبا د یو نیم کال مخکینه کې صدر تکم کور کې می بی ځای غوسه کوله کور کې می بی ځای ماشومان وهل داسې الفاظ می لخلی څخه وستل چې کله به می ورسته فکر په وکړلو په خیمانه بشوم خو د وخت په تیریدو سره می دغه هرڅه اصلاح کړل داسې یو سمې ول وستل داسې کتابونه می ول وستل داسې ملګرو سره آشنا شوم چې لدی څخه زمانی کړم چې په دې کې تا توان دی ذهني اختلاط ذهني مشکلات درته جوړیږي سترګو ته دی زیان رسوي فکر دی را لنډوي تا ته بیا ژر غوسه درځي د ملګرو ترمنځ تفکیک نشي کولای چې کوم ښه ملګری دی کوم بد ملګری دی
په قطر کې افغان محصل عبدالوارث وایي ډیر ځوانان شته چې په ټولنیزو شبکو کې له خلکو سره ډیر ښه روابط جوړ کړي خو په کور او ټولنه کې بیا منځوي دي
ټولنیز رسنۍ په ټوله کې په دې خاطر چې دا د خلکو ټولنیز اړیکې سره نږدې کې برعکس اړیکې خرابوي او کموي یو څوک به مثلا په ټویټونو کې په فیسبوکونو کې او سناپ چټونو یا نور انسټاګرام کې وګوري چې ډېرو خلکو سره پالي سلامونه کوي او لایکونه کوي لیکن په عملي لحاظ بیا په کور کې د خپل دوستانو سره هغه بیا همدغسې نه پالي نو په همدې لحاظ دا ټولنیز رسنۍ که چیرې په سم ډول ونه کارول شي له ګټو یې تاوانونه زیات دي او دا ټولنیز رسنۍ په دې خاطر چې د ټولنیزو اړیکو لپاره وکارېږي د ټولنیزو اړیکو له منځه وړلو باعث کېږي هیله ده چې خلک مخکې له دې چې دا ټولنیزې رسنۍ وکاروي په کارولو یې پوه شي او بیا دې ته یې پام وي چې د احتیاط تر حده ونه رسېږي ځکه دا ټولنیزې رسنۍ اکثره مجازي دي یعنې حقیقت ژوند هغسې نه دی لکه څنګه چې ګلورین دی او څنګه چې دغه کسان په ټولنیزو رسنیو کې ښیي
ډاکټر محبالله اصغام وایي هغه کسان چې ډېر چټ کوي په ډېرو ناروغیو تختہ کې دوه امکان شته نو موړی له همدې بابته دا را پیدا کیدونکو زینو ناروغیو یادونه کوي
څوک چې ډېر چټ کوي دای مجبوري چې سر لک ټیټ ونیسي سر چې ټیټ نیسي دلته د ورمیک په دې مریو باندې فشار راځي او دا ته د مریو د خرابېدو سبب هم کېدای شي بل ځینې دا دی چې د سکرین ته ډېر کتل سترګې وچوي سکرینونو رڼا چې ده دا خپل هم سترګو باندې منفي اثر لري بل جسمي ځینې دا دی چې څوک چې ډېر چټ کوي یا ټلویزیون ته ډېر کینی یا کمپیوټر ته ډېر کینی د ده هغه خوځښت کمیږي دی به ډېر وخت بناست وي او د ناسته د سړی وزن زیاتوي د فشار د لوړېدو سبب کیږي د شکر یا دیابت مریضی په داسې کسانو کې زیاتره پیدا کیږي
ځینې زده کوونکي او محصلان خو په ټولګیو کې هم چټ کوي کله چې د استاد سترګې پرې نه وي دوی بیا په خپلو موبایلونو کې مصروف شوي وي خو دیانا کاکړ چې هم کار کوي او هم درس وایي په دې نظر ده چې هر څه باید په خپل وخت وشي
زما وخت څنګه چې دی لکه د سهاره چې زه تر ماښام پورې اول خو زما کار دی وظیفه لرم بعد هغې څه بیا پانتون او درسونه وایم بعد هغې چې کور ته ځم که یو ساعت دپاره یا نیم ساعت دپاره زه که چټنګ وکړم او ډېری وخت هم نه وایم کله په کار کې هم چې بیکاره اوسم کوم او دا باید دا شیان موږ منظم خپل ځان دپاره لکه چې تقسیم اوقات باید داته لکه بې نظمي وکړو خپل په کار کې نه درس ته موږ توجه کولی سو پاملرلی سو او نه خپل کار ته او د هغې چې زموږ سرنوشت او راتلونکی هم خرابېږي په دې کې
ډاکټر زغم وایي د چټ کولو وخت باید تنظیم شي او افراد ته پکې نه کیږي نوموړی همداراز وایي په ډیرو ټولنیزو شبکو کې د چټ ترڅنګ د موبایل په څیر خبرې هم کیدلای شي یا ځوانان کولای شي د ویډیو تماس لارې یو بل سره وویني او وغږیږي کچېرې دوی دا کار وکړي ګټه به یې کړې وي
یو رقم آینه کې دی چې هغه ته انټی ریفلیکشن وایي چې دا د رڼا د انعکاس مخه نیسي هغه سې آینه کې یو څه مرسته کوي سترګو سره بل دا چې قصدن د سترګې وځمبي هر دقه دوه درې واره سترګې وځمبي چې سترګې وچنه شي او بل دا چې یو څه دقیقې چې چټ کوي یا کمپیوټر ته ناسي اعظمي تر نیم ساعت باید اضافه کینني بیا د یو څه دقیقې څلور پنځه دقیقې وګرځي چې دا غړې په خوځېدو شي وینه په بدن کې و بهیږي بل مسله دا ده چې که ممکن وي د چټ په ځای کې خبرې وکړي اوس خو په اره ټولنیزه رسنۍ ده که اپلیکیشنونه دي چې چټ ورباندې کېږي په اکثرو کې خبرې هم کېدای شي نو ښه به دا وي چې د چټ پر ځای خبرې ډېرې وکړي البته د ضرورت په وخت کې هغه هم او تر ډېره حده له چټ کولو ځان وساتي
دی څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ولې ځوانان ډېر وخت چټ یا انلاین اړیکو ته ورکوي او څه ډول چټ کول تنظیم شي، په همدې اړه مو له ټولنپوه استاد ضیاءالحق شم سره مرکه کړې چې تاسې اورېدو ته رابولم. استاد، نن سبا ډېر ځوانان دي ټولنیزو شبکو ته لاسرسی لري، دوی چټونه کوي. ډېر چټ کول د انسان پر روان څه اثرات درلودلی شي؟
اول نمونه دا ده چې مونږ د یوې واقعي دنیا نه ورزو یوې کاذبې دنیا ته، غیر واقعي دنیا ته، یو مجازي دنیا ته. هغې دنیا کې که مونږ هر شی وغوړو، ثبوت کو، که هر څه مونږ ته ممکن وي، که هر څه زمونږ په لاس کې وي او هر ډول آرامش معنا کو، هغه ټولې لاسته راوړنې هم مجازي دي. که څوک وایي چې زه هلته ډېر آرام یم، هلته هر څه ممکن دي، هغه ممکنات ټول مجازي ممکنات دي. یوه ستونزه د پخوانیو انسانانو له علمي نظره دا وه چې دوی غیر واقعي بحثونه کول، غیر واقعي ژوند یې کوو، تخیلي و انتظایي ژوند یې کوو. دا یوه ستونزه ده. پس له دې به بیا مونږ ونه شو کولی چې په واقعي مسایلو باندې تمرکز وکړو. دوه مسئله چې ده، زمونږ تمرکز ډېر له نقصان سره واردوي. مونږ په رواني اړخ باید په بیلابیلو مسایلو، قضایاو او پدیدو باندې تمرکز وکړو د ژوند لپاره خپل. دا هغه څه دی چې زمونږ تمرکز په واقعي معنا باندې متزلزل کوي یا راوړي د هغه څه په سر باندې انرژي لګوي سړی چې هغه په واقعي دنیا کې ورته کوي ډېر مفید او ډېر مؤثر به و. اوس داسې یو ځای کې دي دوی چې هلته تمرکز کول یوازې او یوازې احساسي لاسته راوړنه لري، نه سنجشي لاسته راوړنه لري، نه مادي لاسته راوړنه لري سړی ته چې ګټه وکړي. دا ټول هغه ستونزې چې ورسته را دي بیا منځ ته راتللی شي. ټولنیز روابط کې مشکل پیدا کیږي، اعتماد کې مشکل پیدا کیږي، ځان باوري کې مشکل پیدا کیږي، تمرکز کې مشکل پیدا کیږي. هغه ټول جهانبینی په یو مره باندې انسان بدلیږي. کله چې دا ټول څه بدلیږي، تاسو د واقعي انسان سره چې په دې محیط کې روزلای دی نه یې مخ. د هغه چا سره مخ یاستی چې یو بل الکترونیکی ټکنالوژیکي محیط روزلای دی. دا چا په ګټه روزلای دی هیڅ نه معلوم، دا ټکنالوژي ته نه یې. بنا ان نتیجه دا کیږي چې یو ډول په لویه معنا باندې غیر مفید یا هغه څه چې نهیلستی فلسفه کې راځي چې کوچی سره مخ کیږي سړی، او په ځوانه ځوانۍ کې د ډېرې ښې ارزښتمنې هستۍ چې دی لري، له مختلفو زاویو نه دغه چیلنجونه ورته ورکوي چې آخر بالآخره ووایي چې وخت مې هسې تېر شو، ځواني مې هسې تېره شوه، او هغه څه چې راسته راغلي و هسې بس ټول خیالات او انتظار. او په هغه نړۍ کې چې دغه محرومیتونه یو څه کم دي، فکر کوم دغه شیانو ته ډېر چانس نه ورکول کیږي. اما زمونږ به یو څو کاله په دې کې ولګېږي، یو څه د دغه نسل یو څه عمر په دې شان ولګېږي تر څو تجربه شي، او د نورو لپاره بیا دا تجربه یو مهم حکم یا د یو مهمې فیصلې ځای ونیسي.
تاسو ویل چې یو څه وخت به نیسي، خو څنګه کوی شي یو ځوان چې خپل وخت کنټرول کړي، چې ډېر وخت چټونه کړي، ډېر مصروف نسي، خپل کارونه هم وکړي؟
یوازې دا یوه برخه ده د ژوند. د ژوند ټولې برخې که څوک غواړو چې تر نیوه کې لاندې ونیسو، ټولې برخې د هغو کسانو چې دلته بې نظمه دي، هغه برخې د ژوند ټولې بې نظمه دي. نتیجه دا کیږي چې مونږ که یو ډول خاصه سنجونه د افغان انسان لپاره ولرو، د ځان په رابطه او د جهان په رابطه باندې یو خاص تصور او فکر ولري، دغه خاص تصور او فکر کې مسؤلیت پذیري، ژمنتیا، د وخت ارزښت، د ځان ارزښت، د خپل فکر ارزښت، دقت او دغه ټول منځ ته راتللی شي، چې ورسره نه یوازې دا برخه د ژوند ټولې برخې برابري وي. تاسو عین پوښتنه د هغه په رابطه مطرح کولی شئ، د زده کړو په رابطه مطرح کولی شئ. کله چې یو څوک امکانات هم لري د ژوند، آرامش هم لري، وخت هم لري، ولې زده کړه نه کوي؟ د دې لپاره هېڅ ځواب نه دی موجود. فقط دا دی چې د ده په سنجونه کې مشکل دی. لکه عین قضیه چې دلته ده، د ده په سنجونه کې دا مشکل پاتې دی. کنه کېدی شي په دې باندې ښه وپوهېږي چې ساعتونه مې پکې تېرېږي، وختونه پکې ضایع کیږي، پیسې مې پکې مصرفېږي، هېڅ څه نشم ترلاسه کولی. تر یوازې یو احساس د چاخې پاتې کیږي، نور هېڅ شیم نشته. په دې باندې ټول سره پوهېږي، اما هغه ډول سنجش نشته دی چې دغه ټولو په سر باندې راشي، د ټولو د مدیریت لپاره روحیه او انرژي آماده کړي په بدن کې. زه فکر کوم چې که موږ وشو کولی خپلو زلمیو ته، خپلو ځوانانو ته د نوې دنیا سنجش ورکو، د نوې ژوند سنجش ورکو، دوی به وشي کولی د دغه مختلفو عناصرو په لیدو چې د هغې جمله ټکنالوژي او دغه موارد دي، د دغو ټولو لپاره به وشي کولی یو مهالویش ولري، یو وخت ولري، خاص وختونو کې هم دونه استفاده وکړي، هم خپل نور ټول کارونه ته ورسیږي. هغه کسان چې بیا هم وایم عادت کړی و د شانو لپاره، د شانو سره عادت کړی وي، بیرته د دې په مقابل کې یو بل سره باید عادت وکړي تر څو دا راکم شي. پرته له دې په نصیحت او په سپارښتنه او په عادي غوښتنه او هیله کولو باندې د مشکل نه حل کیږي.
د د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیر ساعت اوریدلی شي. د ماقام لشپګو بجو د سهار تر شپګو بجو په مندنی صفه دولس شپګنوي، او د سهار لشپګو د ماقام تر شپګو بجو په لندو صفو نولس یویشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
زمو کور کې ټول کارونه مو کوي، حلال کان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي.
د دینز د کلیلت ته د سده په دې باوري سینما ارتیا نور ته پیخي
کور کارونه نه مزدا دي نه کوي. څه دي
دې کو کوم یا دین نور کارونه استما ضرورت وي کوم لکه کالي او تو کول.
افغانی ټولنه کې لماشوم تو به هلکانو ته داسې یو فکر ورکول کیږي چې غنی د کور کارونه یوازې باید خزي وکړي او دوی ته مناسب نه ده چې دا کارونه زده یا یې وکړي. له همدې فکر سره رالوي شوی ځوانان بیا په اسانۍ په کور کې څه تلاس نه وروړي او د خپلو ستونزو د حل په خاطر په خزینو پټکیه او امرونه کوي. درې ځوانان صدیق دقیق، ملیحا او غلام سید حیران په همدې اړه ته غږیدلی.
د کور کارونه چې معمولا په سیمو کې د کور مربوط کېږي یا د ښځو مربوط کېږي، هغه کارونه ما نه دي کړي، ځکه موږ هلته کلي کې اوسو. هلته دا دود نه داسې نارینه دي، مثلا یا لوښي ومینځي یا د دیګ وکړي یا د بل کار وکړي. هلته که څوک دا کار کوي په دا کور کې نورې ښځې ورته بیا داسې وایي چې مثلا دا د ښځې غلام ده یا د ښځې خدمتګار ده، یا دا ټول شیان سره یوځای شوي او د دې مخې نیولې ده چې څوک دا کار وکړي.
زموږ کور کې ټول کارونه موږ کوو، هر ارکان په دا کارونه کې هیڅ برخه نه اخلي، ځکه چې کورنۍ هغوی داسې فکر ورکړی دی چې هغوی د کور کار باید ونه کړي. دا کارونه د ښځو مربوط کېږي، یعنی سړیان باید د کور کار ونه کړي. او اوس سړیان دا د کور کارونه کول یا برخه اخیستل د کور په کارونو کې ځان ته لوی شرم ګڼي.
اوسنی ځوانان چې دي کنه هغوی ډېرې شیان ځان لپاره شرم بولي چې زده کوي، لکه یو له هغوی نه هم دغه د پخلي زده کول یا د کور کارونو کې د ښځو سره مرسته کول دي. اما دا بالکل غلطي مفکورې دي چې موږ په خپل کور کې له چا سره مرسته وکړو. ولې هغه څوک دي؟ زموږ مور ده، زموږ پلار ده. که چېرته هغوی په سختو مشکلاتو کې وي نو موږ ورسره مرسته کول دا زموږ په واجبه ده.
دا یو خصوصي پوهنتون محصل احسان الله وایي ډېر کله داسې پیښېږي چې په کور کې څوک نه وي، نو په کار ده چې په داسې وخت کې هم ځوانان خپله ځان ته څه وکولی شي.
په ځینو وختونو کې شاید زنانه په کور کې نه وي، نو موږ او تاسو خپل هم دا ضرورت پخی تر څو پورې ځان ته خپل کارونه ترسره کړو. زه محصل یم او تر یو څه وخت ما په لیلې کې هم تیر کړی دی. په هغه وخت کې هم ماته احساس شوی ده خو دې څخه مخکې زمونږ مثلا په کور کې کله چې زنانه نه وي ما په خپله ځان لپاره اشپزي کړې ده. همدارنګه په داسې وختونو کې ما ځان لپاره خپل کالي سره کړي، کالي مو وینځلي دي، ځان لپاره مو ډوډۍ خوراک لوښي هر څه تیار کړي دي.
خوشته داسې ځوانان چې د کور کارونه یوازې په ښځو پورې تړي، خو کله چې ښځې په کور کې نه وي بیا نو تر هغو وږي ناست وي چې هغوی راشي او یو څه ورته پاخه کړي. محمد ارشاد یو له دغو ځوانانو څخه دی.
کور کارونه نه مې زده دي نه کوي. څه دي کور کارونه؟ دي موږ ته سړیان ته نه کېږي، ښځې کوي.
دا چې کور کې خپله کار نه کوي، مثال یو ورځ کور کې څوک نه وي نو بیا د کور کارونه څنګه کېږي؟ تا ته ډوډۍ څوک پخوي؟
کور کې څوک نه وي چې زموږ خپله وخت وږی کرام ستر وکړي څوک راشي او
د غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي ځوانان ځکه د کور کارونه نه زده کوي چې فکر کوي اړتیا نه ورته لري، خو کله چې په کور یا اتاق کې یوازې وي هغه وخت ورته معلومیږي چې د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
ډېرې کسانې نه زده کوي او د نه زده کړې علت یې دا ده چې دا یې په دې باوري وي چې سینما اړتیا نه ورته پېښېږي. خو کله چې بیا دغه کسان له دغسې مشکل سره مخ شوي چې دوی په کور کې تنه وي یا مثلا کورنۍ بلې خوا ته تللي یا په اتاق کې تنه کېږي، هغه وخت بیا ورمعلومېږي. دا ډېره ښه ده چې سړی په خپله یو څه وکړي. زه له خوړو ډېر خوند اخلمه چې په خپله یې پخه کړمه یا زحمت باندې وباسم. ښایي یو علت یې دا چې دا زحمت ځان ته خوند لري.
سمدزی زیاتوي نن سبا ډېر ځوانان په زده کړو یا ګټې پسې له کوره بهر ځي، نو دا دوی لپاره مهمه ده چې د کور کارونه زده کړي.
مشکل هغه کسان ډیر نه لري چې دغه کارونو کې لږه ماڅه وکړي او یا زده کړي. بل خبره دا نن سبا ډیری کسان بیا خصوصا ځوانان چې دي مجبور دي چې تناز ونډ وکړي یا په اتاقونو کې اوسي کې یا مسافرۍ کې اوسي. که کار کوي که درس وایي نو د اتاق کار به زده کوي او د اتاق کار هم هماغه د کور کار ده، هیڅ فرق هم تقریبا نه لري، بلکې اضافه مسؤلیت لا ښایي ولري.
د کابل پوهنتون د عربي ادبیاتو پوهنځي د ماسټري دورې محصل نقیب احمد عزیزی وایي د کور کارونه زده کړي او کله هم داسې نه دي پېښ شوي چې د کور د خزینو په نه موجودیت کې د یوګي یا تګي پاتې شوی وي.
مثلا داسې وخت راغلی ده چې ما په خپله کور کې به څوک نه و یا به چېرته تللي و خپلوانو کره، بیا به مې خپله ټولو ته چای تیاراوه یا به مې داسې یو دیګ به مې ورته کاوه چې که څه هم هغه د ښځو د نارینه و دیګ د یوه ډېر فرق لري، خو ما به هغه مخکې زده کړی و یا به مې کړی و، نو به مې بیا په خپله باندې دیګ وکوه. او داسې وخت خو هېڅ وخت نه ده راغلی چې په کور کې ښځینه څوک نه وي او زه د دې له وجې چې دیګ مې نه ده زده وږی پاتې سوی یم. یعنې ما ته په خپله یوه دغه ګټه رسېدلې وه چې که به څوک و که به نه و، ما په خپله کولی شوی چې هغه دیګ وکوم یا ځینې نور کارونه چې ما ضرورت وي بیا کوم، لکه کالي اوتو کول یا کالي پرې منځل. که څه هم کالي منزل لما خوخیگی نخو مطلب زدامی دی.
درنو اوریدونکو د ځوانانو خبرې مو اوریدې. اوس له هغه ځوان سره مرکه لرو چې د کور ډیر کارونه زده دي او د کور له خزینو سره تل مرسته کوي. د ځوان په هیالای ملک مر نومېږي او د پکتیا پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي استاد دی. له ده سره مې مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلې چې د یو ځوان لپاره د کور د کارونو زده کول څومره اړین دي.
د کور د کارونو کول او زده کول هر ځوان لپاره یو اړین او ضرور کار دی، ځکه چې موږ ډېری ځوانان به داسې وي چې کورونو کې به مثلا دوی خپل مېرمنې نه لري یا به په اسلام مجردان وي او د دوی میندې به هم مثلا ډېر عمر خوړلې وي یا به زړې وي، د کور د کارونو کول وس به نه رسېږي. نو دوی کولی شي مرسته ورسره وکړي، مثلا اخلي پخلي کې، د لوښو په مینځلو کې، په سمولو کې، حتی د کوټې په جارو کولو کې. له بده مرغه چې که څه هم زمونږ په ټولنه کې دغه دود یا دغه فکر نشته، خو دا یو غوره کار دی او دا له کورنۍ سره، د کورنۍ له غړو سره، د مور پلار سره د مرستې کولو تر ټولو غوره کار دی، باید سړی وکړي.
که راته وایي چې خپله هم په کور کې کار کوي،
کله چې کور کې وم او دې ته بیا نه ګورم چې زه مثلا یو کار کولی شم یا ځان ته چای پخولی شم یا اوبر تر اخیستلی شم، بیا په بل چا غږ نه کوم. بیا ډیر کله زه هڅه کوم چې د هوسانه شیان کور کې پاخه کوم، یا مثلا نور کارونه وي، د بسترې ټولول شول، داسې مثلا حتی د بوټانو رنګول شول، دغه شیان ټول چې ماله وسه کېږي زه خپله کوم.
لکه اول سر دی چې د کور کارونه کول کنه، که دغه اول وختو په اړه راته وایي. اوس چې مثال یو وخت داسې مې چې سړی فکر کوي چې دا د کور کارونه کنه باید زه ونه کړم، باید نجونې یا ښځې وکی کنه، زه خو بس د کور نارینه یم، دا کارونه زما لپاره مناسب نه دي.
رښتیا ده، مخکې چې ما فکر داسې نه و جوړ شوی، نو کور کارونه یا شرم راته ښکارېدو یا نه مې کول یا د لټې له وجې نه مې کول. نو کله چې زه په دې پوه شوم چې دا د چا نه په شخصیت کې کمی راولي، نه کوم بل زیان ورته لري، او برعکس یو ښه کار هم دی او دا مسؤلیت ته باید سړی غاړه کېږدي، نو ځکه دا ګډ ژوند دی او ژوند د ښځې او د نر تر منځ ویشل شوی نه دی، نو هر څوک مسؤلیت چې څومره ترسره کولی شي دا باید وکړي. یعنی دا ضرور نه ده چې ښځه د اتمن پخلی وکړي، ښځه دې نو نارینه دې هېڅ پخلی نه کوي. نو پخلی کول، بل کار کول نه په نر پورې مختص کار دی یا ځانګړی شوی کار دی او نه په ښځه پورې. دا خو اوس موږ د ژوند سره ویشلی ده چې ښځو ته ویلي چې ته به یوازې بوټونه رنګوي او کالي به مینځي او بستره به ټوله وي، بل کار به کوي، او نارینه بس د باندې سر وي چې هغه هم سخت کارونه کوي. ما بیا دې خبر ته نه دي کتلي چې کله مې دا فکر بدل شوی دی، نو اوس چې څومره مې وسه کېږي د کور کارونه زه پخپله خپله کوم.
کله د چا له داسې عکس العمل سره مخ شوی چې مثال درته وایي چې ته د کور کار کوې که نه، دا ستا لپاره ښه نه دي یا یو بد نوم یې درته اخیستی وي، د هغو په وړاندې ستا عکس العمل یا ځواب بیا څه؟
نه، برعکس، ما چې کله خپلې دا کیسې ورته کړې دي چې زه په کور کې کار کوم او یا مثلا مرسته کوم د کور د غړو سره، دوی ډېر ښه ارزولی یم او حتی مثلا تقدیر کړی یم. زه له خلکو هم هیله لرم چې دې کیسو ته ونه ګوري، ځکه چې زموږ په ټولنه کې هر ښه کار یو قسم ته ناوړه یا بد عکس العمل لري، خو کار ښه وي، نو عکس العملونو ته په کتو سره باید ښه کار پرې نه ښودل شي.
اور اس تے پختنہ دا چھے کہ یو زوان واری پا کور کی کار وکڑی کنا لمڑا از دا کول پکار دی دے لکم زی بیدرا پیل کڑی
اس مسئلہ دی بٹنو رنگوال خوز دا کرنا گوار خو فقط یو فکر دی وکڑی چھے دس مرا بدا دا چھوی تا مور یا خور یا بل سو لگیا و یو بٹنو ورطا رنگی وی کنا نو یو ویخ ویجدان چھوی دا کرونا بیلیر سر تا سانی گی خو زپیگا مثلا اخلای پخلای چھے دا بیز دا کڑا ہم گواری نو دی کولا چھے لخپلی مو سر لمرمن سر لخور سر کینی یو ورز دی ور سر پیسلا د شاگرد په هیڅ کار وکړي بل ورځ کولای شي خپل پخلای وکړي یا یو ورځ دی ورسره کینی شي دوی څنګه کالی څنګه مینځي د راجریان دی ورځ ورسره تعقیب کوي بل ورځ کولای شي کالی ومینځي یا بل کار څومره کارو چې موږ په کور کې پیژنو چې اړتیا ده چې وشي نو دا حکم زمکه آسمان ته راوستل نه دي آسان کار دی فقط که څوک وغواړي چې د بدلون وکړي او دا غوره بدلون په ځان کې راولي کولای شي
درنو اوریدونکو د کور د کارونو زده کول شرم نه بلکې وړتیا ده دا به هیڅ بدنوي چې یو ځوان خپل ټولي اړتیا وي خپل پوره کړي او نورو ته سترګې ونه نیسي همدارنګ د کور په کارونو کې لمور خور او خزي سره مرسته کول سبب کیږي چې د دوی ترمنځ مینه ډیره کړي درنو اوریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پېته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ
یاوری ما زخم کوئی نادانی کٹی نازلی یا بھی وفائی کتی ہے نازلی یا بھی وفا منجو سوی چلٹی اے نلڑ تو زرزری نازخ دن جبر ما کیا بری نازخ دن جبر کرام پیاری مپلیا سر چری ما زخلیم جبر ما کیا بری ما زخلیم جبر ما کیا بری ما زخلیم تو